پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه تشرغ لاست وخت افغانستان د غرمې 12 بجې نن دوشنبه د 2020 میلادي کال د جون میاشتې 28 نیټه ده. زملالی بشریم تخنیکی چارې می رحمت صاحبای پر مخ وړي. افغانستان ته د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر سیمې ته دوام لري. په دې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له بند څخه د یو شمېر نورو طالب زندانیانو پر راخوشي کولو کار کوي، او د پاکستان د کراچۍ ښار د ونډو پر بازار حمله پای ته رسېدلې او ټول څلور حمله کوونکي وژل شوي دي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر، پاکستان او ازبکستان په سفر وتلی. په غور کې په یو وسلوالو نښته کې څلور سرتیري او درې وسلوال وژل سوي. د پاکستان په کراچۍ کې د صرافۍ پر یوه مارکیټ د افراطي وسلوالو حمله پای ته ورسېده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر، پاکستان او ازبکستان په سفر وتلی. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به په دې سفر کې چې پرون یکشنبه یې پیل کړی، درې واړه هیوادونو کې هڅه وکړي چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره ملاتړ خپل کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دې ته په پام سره چې دغه سفر په یو ستونزمن حالت کې چې د کووید 19 ناروغي خپره شوې ترسره کیږي، ښاغلی خلیلزاد او ورسره مل پلاوی به د ویډیو کانفرنس لاري د افغان چارواکو سره هم خبرې وکړي. په عین حال کې د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزارت وایي د راتلونکي جولای میاشتې د لومړۍ اونۍ تر پایه به له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره چمتووالی بشپړ سي. دا خبره د دې وزارت سلاکار عزیز الله فضلی پرون ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل چې د افغانستان د مصالحې عالي شورا د غړو شمیر به هم په دوو اونیو کې بشپړ سي.
فوومفاتم تاریخ باندې غالبا چې بین الافغاني مذاکرات ته به هم آمدګی نیول کیږي، البته دغه مذاکرات په قطر کې د سره کیږي.
شغلی فضلی د غرزیات کړه چې ډیر ژر به د بندیانو د خوشی کېدو ټکنۍ بهیر نهایی سي. د هغه راپور تر خبرېدو وروسته چې وایي د روسیې پوځي استخباراتو په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر طالبانو ته انعام ټاکلی و، د امریکا د کانګرس غړو په دې اړه له سپینې ماڼۍ د نور معلوماتو غوښتنه وکړه. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبره رد کړې چې ګڼې ده ته په دې اړه خبر ورکول شوی و، خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې چې د اول وار لپاره یې دا مسله راپورته کړې په خپل راپور کې ویلي چې ټرمپ ته په مارچ میاشت کې په دې اړه ویل شوي و. د امریکا د استازو جرګې جمهوري پالي غړي لیز چینی پرون ویل چې که د نیویارک ټایمز راسپانی راپور دقیق وي، د دې جرګې غړي غواړي پوسی چې څوک لدې مسلې خبر وو او کله پری خبر سوی وو. میرمن چینی په ټویټ کې ویلي سپینې ماڼۍ باید وضاحت ورکړي چې ولې ولسمشر او مرستیال لدې نو خبر کړی سوی. هغې د غرض غوښتنه وکړه چې غواړي پوسی د امریکایي سرتیرو د خوندیتوب لپاره او هم په دې برخه کې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین مسؤول وپېژندل سي څه اقدامات سوي دي. نیویارک ټایمز راسپانې درې ورځې مخکې د ځینو پټو امریکایي سرچینو له قوله راپور ورکړی و چې د امریکا د استخباراتو چارواکي څو میاشتې مخکې دې نتیجې ته رسېدلي وو چې د روسیې پوځي استخباراتو په دې اړه طالبانو ته انعام ټاکلی و. د غبرسپانی پرون په دې اړه نور معلومات هم خپاره کړل او ویل چې په افغانستان کې د امریکا د استخباراتو او ځنګړو عملیاتو ځواکونو خپلو امیرانو ته په دې اړه په جنوري میاشت کې خبرداری ورکړی و چې د روسیې د مشکوکې طرحې له مخې دغو وسلولو ته پیسې ورکول کیږي. په غور ولایت کې په یوه وسلواله نښته کې څلور سرتیري او درې تنه وسلول طالبان وژل سوي. د غور د والي سرپرست ویان محمد عارف عابر ازادي راډیو ته وویل دغه نښته هغه وخت پیل سوه چې لومړی وسلولو تېره شپه د دې ولایت د مرکز پیروسکو په شمال کې د امنیتي ځواکونو پر یوه پوسته حمله وکړه. د هغه په خبره په دې پیښه کې دوه سرتیري ټپیان سوي هم دي. د والي ویان وایي چې وسلول طالبان تر څو ساعته جګړې وروسته له ماتې سره مخامخ سوي دي. وسلولو طالبانو په دې حمله کې خپل لوري ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. په بل خبر کې د ملي اردو چارواکي وایي تېره شپه وسلولو طالبانو په غزنی کې پر امنیتي ځواکونو برید کړی چې په نتیجه کې شپږ تنه وسلول وژل سوي او اووه تنه نور ټپیان سوي دي. د 203 تندر قل اردو ویان ایمل خان مومند رسنوي ته ویلي چې دا حمله د اندړ ولسوالۍ په مربوطاتو کې سوې ده. په دې پیښه کې افغان ځواکونو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. ښاغلی مومند وایي په لوګر کې هم تېره شپه په ورته پیښه کې شپږ تنه وسلول طالبان وژل سوي او اته نور ټپیان سوي دي. د پاکستان په کراچي ښار کې د سرافي پر یو مارکیټ د افراطي وسلول حمله پای ته ورسېد. پولیس وایي په دې پیښه کې څلور واړه افراطي وسلول وژل سوي دي. راپورونه وایي په وسلو سمبالو حمله کوونکو نن سهار اول لاسي بم کارولی، بیا یې د دغې ودانۍ پر دخولي دروازه حمله او بې تفکیکه پر خلکو ډزې کړې دي. د کراچي د پولیسو مشر غلام نبی میمون ویل چې څلور واړه حمله کوونکي وژل سوي دي. د پولیسو په حواله په راپورونو کې ویل سوي چې په حمله کې دوه ګارډان او یو پولیس هم وژل سوي دي. راپورونه وایي اوس وضعیت کنټرول سوی او د سرافي ټول کارکونکي خوندي دي. په نړۍ کې د کووید 19 ناروغي له کبله د مړو کسانو شمیر پرون له 15 لک او هم پرې دخته کسانو شمیر له 10 میلیونه واوښت. دغه وضعیت ځینې هیوادونه اړ کړل چې د خپلو اقتصادونو د بیرته پرانیستلو په اړه غور وکړي. په کورونا وایرس د اخته سو او ترې د مړو سو کسانو د شمیر له زیاتوالي سره د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ کې په نړۍ کې په کورونا د اخته سو کسانو د نوي ریکارډ د ثبتولو خبر ورکړ. په تیرو 4 ساعتونو کې له 1,79,000 زیات نوي پیښې ثبت شوي دي. او ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل به نن مخکې تر دې چې اروپایي ټولنه له کورونا وایرس څخه د اقتصاد د رغولو د مالي مرستو پر یوه بسته خبرو ته کښېني سره وګوري. دا به د ماکرون او میرکل ترمنځ له هغې وروسته چې د کورونا وبا خپره سوې لومړۍ مخامخ کتنه وي چې نن به برلین کې ترسره کیږي. د ماکرون دفتر ویلي جرمني چې د 2020 کال له نیمایي د اروپایي شورا دورهیي مشري پر غاړه اخلي، دغه کتنه د دوی د نږدې همغږۍ څرګندونه کوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر azadiradio.com اوریدلای او لوستلای سي. افغانستان ته د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر سیمه ته دوام لري. په دې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي لبان څخه د یو شمیر نورو طالب زندانیانو پر راخوشي کولو کار کوي، خو د تاوتریخوالي زیاتېدو په اړه اندېښنې اوس هم پر خپل ځای پاتې دي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ له مصالحې او روغې جوړې وروسته هم د دې په ځای چې جګړې او ناامني تخفیف شي کچه راټیټه شي، د انتظار خلاف د جګړې لمن مزید پراخه شوې.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار و. د پاکستان د کراچي ښار د ونډو پر بازار حمله پای ته رسیدلې او ټول څلور حمله کوونکي وژل سوي دي. په وروزګان کې د امن خونو د نشټوالي له کبله ځینې میرمنې د قومي مشرانو په کورو کې ساتل کیږي. دا ښځې په خپلو کورنوي کې د تاوتریخوالي له کبله بې کوره سوي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو 19 پروګرام 15 دقیقې خپرېږي. د دوغو او نورو مهمو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري. سمیته د زلمی خلیلزاد د نوي سفر لپاره سره سم د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي لبان څخه د یو شمیر نورو طالب زندانیانو پر راخوشي کولو کار کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي تخنیکی ټیم یې پر دې کار کوي چې طالب زندانیان لبان د آزاد کړي. که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د خلیلزاد د سفر هدف د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل مخکې د تاوتریخوالي کمول او په وخت سره د بندیانو پریښودل دي، خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته هم تاوتریخوالي کم سوی نه دی. امید زهیرمل په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دوی له زندان څخه د هغو پاتې طالب بندیانو د خوشي کولو پر چارو بوخت دي چې نوملړ یې ورته سپارل شوی دی. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالب زندانیانو د خوشي کولو پروسه اوس هم روانه ده. دوی وایي د طالب زندانیانو د ازادۍ پروسه په دوامداره توګه مخته تللې ده او د افغانستان حکومت یې ترلاسه کوي. د خلیلی فیصل د قوله اوس هم دا پروسه روانه ده او تخنیکي ټیمونه د بندیانو پر ازادۍ او نورو برخو کار کوي. د افغانستان حکومت تر دمګړې پورې د طالبانو له 3,500 زیات زندانیان خوشي کړي دي او طالبانو بیا په بدل کې 6,500 څخه زیات د حکومت زندانیان پریښي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاتې عزیز زلمی خلیلزاد د بین الافغانی مذاکراتو تر پیل مخکې د خبرو لپاره قطر، پاکستان او ازبکستان ته سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اکشن بي پورس په اعلان کې ویل کل خغله خلنجات با په دې هوادونو کې په دې ټینګار وکړي د بل افغاني مذاکرات او تر پیل کېدو مخکې باید دښمنې هم باید عملی شي چې توثیقوالي کمول او وخت سره د بندیانو پرې خودلې مهمه برخې دي. خو ملالې جانی د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار بیا د دوشنبې پر ورځ په کابل کې د یوې خبرې غونډې پر مهال د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړه وروسته د سولې د هوکړه وروسته د جګړې پر شدت باندې وکړه. خلې حکمتیار زیاته کړه نه یوازې دا چې د سولې لپاره لازمې هڅې نه دي شوې بلکې ورانکار فعالیتونه زیات شوي. حزب اسلامي مشر هر څه ژر د بین الافغاني مذاکراتو د پیل غوښتنه وکړه خو د سولې لپاره د یوې هر اړخیزې شورا پر جوړېدو باندې هم ټینګار وکړ او زیاته یې کړه. افغانستان د سولې په لار کې د شته خندونو په اړه د اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان حکومت په ځلونو په طالبانو نیوکه کړې چې د سولې اړوندې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. دوی د ښه نیت او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د افغان حکومت د زندانیانو د خوشکولو بهیر روان ساتلی او تازه یې په تخار ولایتي یو سفیر یې زندان څخه
زهیر مل صاحب ډیره زیاته مننه. اوریدونکو تاسو له امید زهیر مل څخه واوریدل چې سیمې ته د زلمی خلیلزاد د نوي سفر له پیل سره سم د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي لبان څخه د یو شمیر نورو طالب زندانیانو پر ازادي کار کوي، خو په همدې حال کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار اندېښنه ښودلې چې امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته هم تاوتریخوالی کم سوی نه دی. دا اندېښنې په دې وروستیو کې ګڼو چارواکو، ملکیانو او نظامي چارواکو هم څرګندې کړې. اوس هم د همدې تاوتریخوالي په اړه یو راپور اورو چې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د چاودنې خبر راغلی دی. د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د میلی په وځای کې چاودنه سوې ده. زموږ همکار الیاس دایی هملته دی او له سیمې څخه حال راکوي. دایی صاحب سلامونه، د دې چاودنې د تلفاتو په اړه راته وایست.
امن تاسو اوریدونکو ته نږدې په سرګا کې ما سنگین سرګا په شمال کې او بیا چې موږ تر لرې موقعیت لري هلته تقریبا د اورس په جوښه او خاطر د دودیزې میلې په محل باندې یو چاودنه شوې ده چې موږ د سرچینو په حواله ویل شوي دي. په دې چاودنه کې 15 ملکي کسان وژل شوي دي او دېرش نور کسان دي. دغه پیښه د هلمند د والي مرستیال مجاهدالله سفاري چې د مخکې ازادي راډیو ته تایید کړه وویل چې یوازې 14 نه تاییدولی شو چې ملکي کسان یې وزیري دي، ولې د 14 نوعیت چې څنګه رامنځته شوې ده او په عین حال کې د تلفاتو شمېر نه تاییدولی. موږ ته بیا د ملي اردو سرچینې چې هغوی هم د 14 د نوعیت په اړه خبرې نه کولې وویل چې 14 نه شوې ده، خو د تلفاتو شمېر تر هغه چې موږ ته نور سرچینو راکړی ډېر دی. اوس په لاندې د کرګا کار دی چې موږ ته ولاړم چیرې چې ویل کیږي یو شمېر کسان په لار دی او را رسیدي.
دای صاحب مننه. آیا دغه سیمه چې پکې چاودنه سوې ده د سیمې څخه ناروغان خو به حتما روغتونو ته وړل سوي؟ د روغتونو څه وضعیت دی په داسې حال کې چې کورونا د کورونا وایروس ناروغان هم روغتونو ته مراجعه کوي؟
موږ د خرغاسه د روغتون د ډاکټران سره هم واره په تماس کې یو غوي د تاوتریخوالي د دغه غوړي کچې چې اوس پرې پر رسنیو کې هم بحث کېږي او موږ د چایدانه میټرمنټ په کمربندي سیمه کې وایي چې د دکترونو شمېر ډېر زیات کم دی. البته یو خبره چې باید زه واضح کړم، هغه دا چې پنځین ولسوالۍ د تیرو څه باندې شپږو اوو کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې ده او دا چاودنه هم د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې په دودیز مارکیټ یا میله کې شوې ده.
دای سپ ډیر مننه ستاسو معلوماتو څخه. اوریدونکو تاسو له الیاس دای څخه واوریدل چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د میلې په وځای کې چاودنه سوې ده. وخت په وخت په تاسو د ازادي رادیو څخه د دې پیښې په اړه نور معلومات هم واوري. اوس هم ورځو د اقتصادي خبرونو پر لور چې نادیه صافی وړاندې کوي.
د دایکندی په مرکز کې د بادامو د پروسس یو فابریکا نن ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د دایکندی د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس سید عبدالواحد فیروزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه فابریکا د 6.1 میلیون افغانیو په لګښت د اکسفام موسسې په مرسته د دغه ولایت په مرکز پورې اړوند سرخ بیدک کلي کې جوړه شوې ده. د دایکندی والی ضیا همدرد وایي هغو دولتونو چې پرمختګ کړی کرنې بنسټ دی او د دایکندی لومړی درجه محصول بادام دي چې دغو بادامو په ملي نندرتونونو کې لومړی مقام ګټلی. د کرنې رئیس وویل هغه اومه بادام چې مخکې صادرېدل په یو ناسیزه بیه پلورل کېدل، په داسې حال کې چې که چیرې بادام پروسس شي په دوه چنده بیه پلورل کېږي. اوس مهال د دایکندی د یو من بادامو بیه له 2000 تر 3500 افغانیو ده. دغه فابریکا د اړتیا وړ ټولو تجهیزاتو په استفادې سره په یو پوړ کې په اساسي توګه جوړه شوې چې د لسو ښځو لپاره یې د کار زمینه هم برابره کړې ده. په بامیانو کې په زرو اړو میرمنو دوه شودي ورکوونکي میږي او د مالدارۍ وسایل وویشل شول. د کرنې او اوبو لګولو وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل د کورنیو د خوراکي او معیشت د خوندیتوب د پروګرام له لارې په بامیانو کې په زرو اړو ښځو شودي ورکوونکي میږي او د مالدارۍ وسایل ویشلي. په هر یو میرمنې دوه شودي ورکوونکي میږي او کنجد 1.5 کیلوګرامه کچاړه او د غنمو 1 کیلوګرامه سبوس ویشل شوی دی. په دغو میږو څو ډوله واکسین او درمل د ساري ناروغیو د مخنیوي په خاطر تطبیق شوی دی. دغه مرستې د خوراکي خوندیتوب او د کورنیو د ژوندانه د ښه والي او اقتصادي پراختیا په هدف ترسره شوی دی. او د کابل په شهزاد سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 70 افغانۍ 40 پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومن 4 افغانۍ، زر هندي روپۍ 915 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 4 شپېته افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. اوس هم یوې سیمیزې موضوع ته ورځو. پاکستانی پولیس وایي په کراچۍ کې د اسهامو پر بازار د وسلوالو برید پای ته رسېدلی دی او په دې برید کې ښکېل 4 واړه وسلوال وژل سوي دي. د کراچۍ بندري ښار ته د پاکستان د سوداګریز مرکز په سترګه کتل کېږي. په دې اړه تفصیل له اجمل آن څخه اورو.
پاکستانی پولیس وایي 4 وسلوالو نن سهار د کراچۍ د اسهامو د بازار پر ودانۍ برید وکړ چې د 4 واړو بریدګرو په وژل کېدو دا برید پای ته رسېدلی. دا کراچۍ د پولیسو چارواکو په دې پیښه کې پر بریدګرو سربیره یوازې د 2 نورو کسانو د وژل کېدو خبره کړې او ویلي دي چې د ونډو د بازار کارکوونکو ته زیان نه دی رسېدلی. خو په ټولنیزو رسنیو کې د برید له ځایه خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې یو شمېر کسان امبولانسونو ته انتقالیږي. دا اسهامو د تبادلې دا ودانۍ د کراچۍ ښار په یوه داسې سیمه کې ده چې په کلکو امنیتي تدابیرو کې ساتل کېږي او د ګڼو خصوصي بانکونو مرکزي دفترونه پکې دي. دا کراچۍ د پولیسو مشر غلام نبی میومین د رویټرز خبري اژانس ته ویلي بریدګر پر ودانۍ د لاسي بمونو او ټوپکو سره ورغلي. د نوموړي په وینا 4 واړه بریدګر په یو سلور رنګ کورولا موټر کې دې ځای ته ورسېدل. د کراچۍ د پولیسو مشر زیاته کړې په دې برید کې وسلوالو کسانو لومړی د اسهامو د تبادلې د ودانۍ مخې ته پر امنیتي پوستي یو لاسي بم غورځولی او وروسته یې ډزې پیل کړي. د امنیتي چارواکو په وینا 4 واړه بریدګر د امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو کې وشل شوي. اخوا د پاکستان د اسهامو د تبادلې ادارې پر خپل ټویټر لیکلي چې وضعیت لا هم بدلیږي او امنیتي ځواکونه د امنیت د تنظیم او وضعیت په کنټرولولو کې مرسته کوي. دمګړی چا په کراچۍ ښار کې د دې وسلوال برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. تر دې مخکې پاکستان د بېلابېلو سختریزو اسلام پالو ډلو د ورته بریدونو شاهد و، خو په وروستیو کلونو کې دا بریدونه تر ډېره راکم شوي. د پاکستان د کراچۍ ښار د سختریزو اسلام پالو ډلو د فعالیتونو سربیره د فرقه یي شخړو او جنایي جرمونو له کبله هم د پاکستان یو له ناامنه ښارونو ګڼل کېږي. همدارنګه دغلته د یو شمیر سیاسي ډلو او سیاستوالو سره تړلي وسلوالې ډلې هم فعالې دي، خو په دې ښار کې د وسلوالو ډلو پر ضد د امنیتي ادارو له پراخو عملیاتو وروسته په وروستیو کلونو کې دغلته د نامنیو پیښې کمې شوې وې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسې ازادي راډیو اورئ. د اورزګان ولایت مدني فعالان وایي په اورزګان کې یو شمیر مېرمنې د امن د کور د نشټوالي له کبله د قومي مشرانو په کورو کې ساتل کیږي. دوی وایي په دغه ولایت کې اوس مهال زیات شمیر هغه مېرمنې په کورنیو کې پر تاوتریخوالي سربیره له همدې کبله د ویرې غږ نه کوي. د اورزګان د ښځو چارو ریاست هم دا موضوع تاییدوي، خو وایي ولایتي اداره نه غواړي چې ښځې د امن کور ولري. په همدې اړه زموږ خبریال شریف الله شرافت راپور جوړ کړی.
دا خدیجه ده په مستعار نوم. دغه میرمن چې ورته د ستونزو جوړېدو له امله خپل اصلي نوم نه اخلي، وایي پوره لس کاله مې په کور کې تاوتریخوالی وزغمو، خو چې کله مې نور له زغم ووتې کور مې پرېښودی، مور او پلار مې هم د کور ور پر مخ وتړو او اړوند دولتي ادارو مې هم غږ وانه ورېدی. خدیجه وایي له تېرو شپږو کلونو راهیسې له خپلو دوستانو کره اوسېږي. خدیجه له دولت غواړي چې په اورزګان کې د ښځې د دغه ظلم او ستم څخه خلاص کړي او دا منکور دی ورته جوړ کړي. د اورزګان مدني فعالین وایي په دغه ولایت کې د ښځو پر وړاندې کورنۍ تاوتریخوالی د اندېښنې وړ دی. دی وایي که څه هم کره شمېره په لاس کې نه لري، خو د معلوماتو له مخې د دا شان ښځو شمېر سلګونه ته رسېږي. په اورزګان ولایت کې د ښځو د همغږۍ د ټولنې مشرې نازو سنګر ازادي راډیو ته وویل دا چې ښځې خپل غږونه نه پورته کوي لامل یې د امن د کور نشتوالی دی. دا وایي په دغه ولایت کې یو شمېر هغه مېرمنې چې د تاوتریخوالي له امله کورونه پرېږدي د قومي مخورو په کورونو کې ساتل کېږي.
خو موږ د امن کور نه لرو چې استعمالېږي. زموږ خویندې چې په یو جرم مبتلا کېږي هغوی راځي، یا هر یو مشر خپل په کور کې ساتي، مشران هغوی په کور کې ساتي. خدای نه لرو، زموږ یوازنۍ هیله وارزو دا ده چې دولت د دې د ډېر کوشش وکړي، ډېره هڅه وکړي چې دا مخکې مثال بند ته نه وي تللي، جرم لا نه دي ثابت شوی، باید خوندو دپاره موږ د امن کور ولرو. تاوتریخوالی خپله اوس ته رسېدلی دي چې یوه خور په یو جرم مبتلا کېږي، په دې څنګ کې بیا یوه خور د امن ځای نه لري، یو خور د ساتنې ځای نه لري، یو خور.
اغلی سنگر وایي له تاوتریخوالي سره مخ هغه ښځې چې له خپلو کورونو ووځي د نورو په کورونو کې هم ورسره سم چلند نه کیږي، حتی که هغه نږدې خپلوان او دوستان هم وي. اورزګان د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې لا هم نجونې په پښه کې په کم عمر ودیږي او په بدو کې ورکول کیږي، او د دغه ولایت د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې شاوخوا 15% خلک خپلو لوڼو او خویندو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکوي. د اورزګان د ښځو چارو ریاست مسؤلین هم مني چې په دغه ولایت کې د ښځو لپاره د امن کور نسته، او له کورني تاوتریخوالي سره مخ ښځې له دې امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دغه ولایت د ښځو چارو ریاست سرپرست فیرونا سمیوپا ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو لپاره د امن د کور جوړولو په برخه کې ولایتي اداره ورسره مخالفت کوي.
متاسفانه زما غوښتنې یوازې د مرکزي د ادارې څخه نه، د محلي ادارات څخه هم زه ډېرې غوښتنې لرم. خو زما تقاضا دا ده چې تر اوسه موږ په دې نه یو توانېدلي چې محلي اداره ته موږ قناعت په دې ورکړو چې د امن خونې جوړېدل یا د خویندو د مسؤول ځای ساتلو لپاره یو ځای باید موږ ولرو. نه هغه مرکزي اداره خواه خواته پرېږده، خو زما عمومي غوښتنه د محلي او د مرکزي ادارات څخه دا دي چې دی باید سل په سله دلته کوشش وکړي چې د خویندو لپاره د امن کور یا یو داسې مسؤول ځای د ساتلو لپاره پیدا شي.
د ښځو چارو ریاست دغه سرپرست وایي دوی د امن د کور د نشتوالي له امله هغه ښځې چې دوی ته د کورني تاوتریخوالي له امله مراجعه کوي قضیې په بیړه او په یوه ورځ کې خلاصوي. د اورزګان د ولایت مقام رسیال سید سادات ناصری هم په دغه ولایت کې دامن د کور نشټوالی په دغه ولایت کې د یو شمیر هغه ښځو سره چې د تاوتریخوالي سره مخ دي یوه لویه ستونزه ګڼي او وایي چې دوی هم دا موضوع د دغه ولایت له والي سره شریکه کړې خو وایي هغه ورسره موافقه نه ده کړې.
برای شخص خود ما در دفتر ما مراجعه نشده. ما تا به جلسه اداری میگفتم که
ما تا تروس پوری پا دیار کم پیشنهاد ندی سوی. خدا موضوع ما پا سو زلی پا اداری مجلسونو که شرکه کردی. خوالی سی باو ده هجا و کاپ و ریاست مسئولین مخالفات کردی. زن پوهیجم چی دی ولی دا کار نگواری که نموش طول امکانات هم پواکی لرو.
بزرگای ما یعنی جناب مقام والی سی و ریاست محترم راجب وقاف اینا چی ملاحظه دارد؟
حتی موکرد چی پدیار دو اورزګان دو والی او یا هم دو ویان سره هم خبری وکړو خو بریالی نسو. د اورزګان د ښځو چارو د ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې څو چنده زیاتې سوي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
جوان
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
ازادي
خزینه ته سره اجازه ورکړي چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
اوسوی مون په مکتب کې د باران لپاره پناهی نشته مون په ځمکه کې نو.
ازادي رادیو 1216 منځنۍ څپه او اف ام 100.5 څپه.
تاسی ازادي رادیو اوري. یو شمیر افغان غرختون کې ورزشکاران توانیدلی چې د پغمان د غره لوړی څوکې ته لختو ورسته ځانونه د کابل د شکردری غرونو ته ورسوي. د افغانستان د غرختنی ورزش فدراسیون د دغه ځوانانو د دې هڅې هرکلی کوي. دی وایي چې غواړي په دغه هیواد کې د غرختنی ورزش ته پراختیا ورکړي. په دې اړه اکرام الله اکرام راپور لري.
یو شمیر افغان غرختون کی ورزشکاران توانیدلی چې د پغمان د غره لوړی څوکی ته ځانونه ورسوي. دغه نه ځوان ورزشکارانو 15000 متره مزل شاته پریښود او شپه یې د پغمان د غره په لوړه د یو هاوس تر څنګ تیر کړه. دوی وایي افغانستان د غرختنی ورزش لپاره برابر سیمه ده او هڅه کوي چې په دې هیواد کې یاد ورزش ته پراختیا ورکړي. د دغه ډلې یو غړي مسعود امیری ازادي راډیو ته وویل چې د پغمان غره د لوړې څوکې له ختلو یې خوند واخیست. دی وایي له نیکه مرغه دا غرختون کې وتوانېدل چې په یوه شپه ورځ کې د پغمان او شکردرې د غرونو په منځ کې کوم هاوس دی هغه ته ځانونه ورسوي. دوی له نیکه مرغه دا کار وکړ. دوی وایي یادې سیمې ته تګ راتګ یې اووه ساعته وخت ونیو. یو بل غرختونکي ورزشکار احمد شاه علي صمیمي ازادي راډیو ته وویل چې د غرختنی ورزش سخت دی خو ورسره مینې ته اړتیا لري. دی وایي د غرختنی ورزشکاران باید له غرونو سره مینه ولري تر څو وکولی شي چې غرونه فتح کړي. له دې غیر د غرختنی ورزش ډیر سخت دی. په افغانستان کې د غرختنی ورزش فدراسیون په 1491 لمریز کال کې جوړ شو. د دې فدراسیون مسؤلین وایي په ډیره کمه موده کې وکولای شول چې څو نړیوالې جایزې واخلي. د دې فدراسیون فنی مرستیال احمد رومل حیات ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې نړۍ ته د افغانستان بلا څیره وخایي. دی وایي زموږ یو هدف دا دی چې نړیوالو ته د افغانستان یوه متفاوته څیره وښایو او د غرختنی ورزش د ځوانانو ترمنځ وغوړو. دغه شان غواړو هغه کسان چې په غرونو کې ژوند کوي دا ورزش ورته د عایداتو یوه سرچینه شي. نامنی او د امکاناتو کمښت په افغانستان کې د غرختنی ورزش په وړاندې ستر خنډونه یادیږي. افغان غرختون کې وایي که دا ستونزې حل شي دوی کولی شي چې د پغمان د غرونو په څیر د نړۍ د غرونو لوړو څوکو ته هم وخیژي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
اوریدونکو اوس هم هغه یو څو پیغامونه تاسو تلولم چې تاسو ازادي راډیو ترالیږلی دي.
وسیولا عبدالرحیمزی د لغمان ولایت څخه لیکلی دی په افغانستان کې یوازې روسیه نه ده چې له طالبانو سره مرسته کوي، بلکې پاکستان، ایران، چین، تاجکستان، ازبکستان، قطر، امارات، سعودي او امریکا هم له طالبانو او نورو ډلو سره خپلې مرستې کوي. دا د دوی نظر دی. اسمت الله افغانیار هلمند څخه لیکلی دی د زندانیانو تبادله به بین الافغاني خبرو ته لاره هواره کړي. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکلی دی که چیرې امریکا د افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي هیڅ مشکل نشته، ځکه افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې هر تروریستي ډلو ته ماتې ورکړي په دې شرط چې نړیوال یې مالي او نظامي ملاتړ ونه کړي. د ازادي راډیو د خپرونې نیمایي ته رسیدلی یو له صالح محمد صالح څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې نن غرمه په یوه چاودنې کې لږ تر لږه لس تنه ملکیان وژل سوي او څو تنه نورو ټپیان سوي دي. د والي ویاند مجاهد د سفاري وایي چې د پیښې نوعیت تر اوسه نه دی معلوم. په غور کې په یوه وسلوله نښته کې څلور سرتیري او درې تنه وسلوله طالبان وژل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر، پاکستان او ازبکستان په سفر وتلی دی. دغه وزارت په اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد په دې سفر کې چې پرون یکشنبه یې پیل کړی، درې وړو هیوادونو کې هڅه وکړي چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره ملاتړ جلب کړي. د هغه راپور تر خپرېدو وروسته چې وایي د روسیې پوځي استخباراتو په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر طالبانو ته انعام ټاکلی وو. د امریکا د کانګرس غړو په دې اړه له سپینې ماڼۍ د نورو معلوماتو غوښتنه وکړه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبر رد کړی چې ګنې ده ته په دې اړه خبر ورکول سوی وو. د پاکستان په کراچي ښار کې د صرافۍ پر یو مارکیټ د افراطي وسلولو حمله پای ته ورسېده. پولیس وایي په بیشه کې څلور وړه افراطي وسلور وژل سوي دي. په راپورونو کې ویل سوي چې په حمله کې دوه ګاردان او یو پولیس هم وژل سوي. په نړۍ کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړو شمیر پرون له 15 لکو او هم ورباندې د اخته کسانو شمیر له 100 میلیونو واوښت. او ټاکل سوی د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به نن مخکې تر دې چې اروپایي ټولنه له کورونا وایرس څخه د اقتصاد رغولو د مالي مرستو پرې وبسته خبرو ته کښېني سره وګوري.
د ازادي رادیو پښتو خبرونه اوري 12:10 دی. اوس هم وخت را رسیدلې چې د ازادي رادیو 19 پروګرام 15 دقیقې خبر سي چې صادق رښتینی تیار کړی دی.
15 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 15%
متاسفه يم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادي رادیو 19 بحث
سلام تاسې ازادي راډیو اوري. ورسته لڅو میاشتنی ځان څخه د تیر د شنبه پورز له افغانستان څخه پاکستان ته د سپین بولدک تلاري صادرات پیل سول. سوداګر اندیشنه لري چې ممکن د صادراتو د لړۍ بیرته ودرېږي. په داسې حال کې چې هم د اوس د کندهار سبزیجات حاصل ته رسیدلي او د انګورو حاصلاتو ته د ګوتو په شمیر ورځې پاتې دي. ولې هر کال په کندهار کې د تازه میوو د حاصلاتو پر مهال د سپین بولدک چمن لار د افغانستان د صادراتو پر مخ تړل کیږي؟ د کندهار سوداګر وایي چې همدا اوس شاوخوا 500 موټره شکرپاره چین ته صادرېږي، خو لا یې هم د کراچۍ د بندر د لارې د انتقال اجازه نه ده ترلاسه کړې. سوداګر نورې کومې ستونزې لري؟ پر دغه او دې ته ورته مسایلو باندې په دې آزاد بحث کې خبرې کوو. مېلمانو د کندهار د کرنې او مالداري رئیس حفیظ الله سیدی، د کندهار د سوداګری خونی غړی او استازي اجي عبدالحد، او د وچ میوه سوداګر زی او رحمان رحماني دي. تاسو ټول ته پښه راغلاس اجي صاحب عبدالحد. پهل بل تاسو کو د سپین بولدک چمن د لاري به د افغانستان واردات په اونۍ کې څو ورځې او په څومره اندازه وي؟
د افغانستان صادرات د سپین بولدک د لاري په اونۍ کې شپږ ورځې، چې وم ورځ د خلکو پر مخ باندې تک را تک د پاره پیلیږي، او په دې کې روزمره تقریبا د 200 تر 300 ټنو پورې مالونه صادریږي د افغانستان سره. د دوشنبه په ورځ موږ ورلو حالته مو د پاکستان صادرات ته اجازه ورکړه، چې په زمن کې موږ د ترانزیت مالونه درې موټر مور واړول، چې حالته ور د دې خواته مور واړول، موږ موټروانان یې رخصت کړل. دوه ساعته بعد یې برته زموږ ټول موټران را واپس کړل چې په هغه کې دی دا داخل دغه وکړه چې ترانزیت مالونه بند دي. نو موږ په دا مکتوبونه چې کوم مشت راغلي دي په هغه کې مکمل دا دي لیکلي دي چې دا ستاسو مختم دا دي موږ د ښکار کولای شو چې په هغه کې ترانزیت او صادرات واردات دواړه ذکر شوي دي. د ټول پر مخ باندې د پاکستان دروازه خلاصه ده. د میډیا هم پر دې باندې بار بار ویلی دي چې دا ترانزیت او صادرات واردات پر مخ باندې دا دروازه خلاصه ده. بیا ما یو نقطه ته دی ګوته ونیسي چې دا د ترانزیت بندې او مالونه را واپس کړ. نو اوس موږ په دې حقله موږ په خپل په دغه مشکل کې اخته یو چې اوس د دغه ټکی جواب اوس موږ د خپل وزارت ته خواسته باید ورکو چې د وزارت تجارت دی ولې د دغه مخنیوي نه کوي او د دغه مکتوبونه چې موږ ته راغلي دي د دې موږ ته وشي چې په دغه کې دغه شی نو نو بهرحال موږ د خپل حکومت سره دا غوښتنه ده چې په دې کې جدي اقدام وکړي.
رحماني صاحب تاسو څه فکر کوئ پاکستان لوري به دا ځل د لارې د خلاصېدو په هکله پر دغه ژمنه ودرېږي؟
هغه د وفا پیسې خو په تر یو حده پر بې اعتمادي وجود لري. دلته خپل زموږ د ډیپلوماټیک چینل او خپل د وزارت تجارت مسؤلیت دی دا چې د پاکستان د لوري سره دا موضوع په کلي توګه وڅېړي. په خاص توګه د افغانستان سفارت په پاکستان کې او دغه رقم زموږ کنسلګري چې دي هغوی چې څونه فعالیت هلته کړی وای هغوی چې څونه زمینه سازي په جیسه کې کړی وای او دغه مشکلات د وګړو سره په سم توګه څېړلی وای چې موږ یوازې مشکل د دې نه دي چې مثلا لار وخلاصېږي د پاکستان مالونه به افغانستان ته راځي او د افغانستان مالونه به پاکستان ته ځي. همدغه مسله چې لکه څنګه چې حاجي صاحب وفرمایله چې زموږ غیر صادرات موضوع ده، ځکه همدا لاره چې موږ پخوا هم صادرات کول او د نورو دنیا سره کاروبار کوي دغه د پاکستان لاره او د ایران پر لارې مشکلات دي. ایران پر لارې همدغه مشکلات هغه د فاینانشل ترانزیکشنز دي یا د مالي راکړې ورکړې دي پر ایران باندې چې مالونه ولاړ هم سي هیڅوک زموږ سره راکړه ورکړه نه کوي. نو دغه مشکل چې هلته څونه باید د افغانستان سفارت کړی وای هغه کار نه دی سوی. دغه ترڅنګ کراتی وزارت تجارت ای وزارت تجارت چې په کم په سره کم باندې موږ چې د قرارداد د پاکستان سره په 2010 کال کې د ترانزیت مهیتا امضا کړل د انور الحق حجی او د امین فهیم ترمنز پاره کې هم موږ وايي تکمیل ده هغه اړخ وايي نه تکمیل ده خو په هر شکل چې د یوسف رضا ګیلانی او د هیلر کلینټن په موجودیت کې د مهیتا امضا شول. لیکن دا غیر اورسته وخت نه وخت د مشکل پیښیږي. په خاص وګم د مشکل چې پیښیږي هغه د اگست میاشتې شروع شي. هر کال د اگست میاشتې چې کله دلته انار او د انګور سیزن شروع کیږي په تازه میوه دوی دغه مشکلات پیښیږي. کله نه کله حتی پر تورخم کې هم د مشکلات پیښیږي. نو کله چې د مشکلات پیښیږي زما مال حالت نست لالای. لیکن برعکس چې پاکستان بیا کم سیزن دی د لندې میوه چې د لندې میوه یا پاکستان تر روانه ده یا اسیمانه تر روانه ده دولت په څه کې بیا دونه بي غوړه کې چې د مقابل حرکت نکړي ځکه کثر ما مې وا په دا رقم کې باندې نو زستم یو و دا رقم پیژم دا رقم کرادور ترانسپورټیشن په مسله کې مثلا په معاهده کې دا شی ست چې زما موټران باید ورواګي پرملارسي او دا خاصه به خاجر دي. لیکن پاکستانی موټران مارون راول کیږي در حیرتانه پر زیات شرخان بندر پر زیات تورغندي پر زیات دا هغه طرف څخه هم دا مال دا موټر برته مال پورته کوي او د بیرته روانې پاکستان ته نه ترانسپورټ وزارت نه دولت نه وزارت داخلي نه وزارت تجارت په جیسه کې هیڅ نوې اقدام نه دی کړی ځکه دا اقدامونه متبادل وي. کته ما پیسې کې یو اقدام کوي نو زستا پیسې کې ولي یو اقدام نه کړی سم. دلته دولت چې څونه هغه خپلې چارې په سمه توګه سرته رسولي وای په هغه سره کې یې سرته نه رسولي دا غره کم پاتې دي مشکلات ورځ تر بلې ډیریږي ورځ تر بلې ډیریږي. فوکس دې پر ځای چې موږ پر زمینی لارو وکړو موږ ډیر کوشش داري چې موږ ایر کوریډور سره ولاړ شو. ایر کوریډور یو محدود شی دی یا یو محدود شی ولای شي په هغه اندازه چې موږ ضرورت دی. مثلا نجی سفت به تر معلومه ده چې د اگست 15 نیولې بیا تر نومبر 15 پورې روزانه د موږ چې د اوچمی وی د ساجر کو پینستان سره کوم خلک کاروبار کوي دلته روزانه د 10 تر 15 موټر او هر موټر په حدود کې د 30 تر 40 ټن مال نيسي. نو اره دولت سره دا زر پیاسته چې ماته د ورځې جدي شل دانې تیاری ودرې او پدې کې ځنا مال ولاړ سي قطن نه ځکه ایر کوریډور دونه ظرفیت نه لري نو وخت چې زمینی لار وجود ولري د زمینی لار مشکلات باید حل سي د حل لارې دغه ده چې هغه د واقعیت لارې حلېدلی سي که هغه د کراچي د پورټ لارې حلېدلی سي زه باید نړیوالو مارکیټو ته لاسرسی ولرم
څه علت دی چې هر ځل پاکستان د افغانستان د تازه میوو د حاصلاتو پر مهال د سپین بولدک چمن لار ته
عمده مسایل ته که وګورو عمده هغه بیرته راڅرخي و سیاسي مسایل ته چې هغه سیاسي مسایل دي په سیاسي مسایلو کې کله ناکله یو لړ مشکلات پیښیږي یا د سیاسي مسایلو تر څنګ سرحد باندې چې کوم د دواړو جنیمو څخه چې کوم سرحدي ځواکونه پراته دي د هغو ترمنځ کله ناکله دا مشکلات پیښیږي چې د هغو مشکلاتو په وجه سره په لاره کې خنډونه واقع سي دغه دوه عمده مسایل دي چې راته مشکلات پیښیږي.
سیدی صاحب، له افغانستان څخه د انګورو، انارو او سیبو په شمول څلور ډوله میوه پاکستان ته صادریږي او لاخوا د عامو مالټو او کیوي په شمول هم څلور ډوله تازه میوه واردېږي. رحماني صاحب وویل چې بالمثل عمل دي وسي او د پاکستان څخه پر واردېدونکو میوو دي هم بندیز ولګول سي.
زه وایم چې سیاست او تجارت باید دا سره جلا وي. دغه سیاست یا خپل تجارت چې دی او کاروبار چې دی د دواړو مملکتونو ترمنځ، دواړه اسلامي هیوادونه دي، دواړه ورونه هیوادونه دي، زموږ ژبه یو ده، زموږ کلتور یو دی، هر څه مذهب هم یو دی، باید زمونږ سیاسیون دې ته باید ډېر متوجه اوسي. زمونږ تجارت، زمونږ کاروبار چې د کرښې دواړو خواوې دي، دا د سیاست ښکار نه کې باید. زما خو د دواړو هیوادونو څخه دا هیله ده. بیا هم لکه څنګه چې رحماني صاحب وویلې، اکثر زمونږ د میوو په وخت کې چې زمونږ افغانستان کې میوې ورسیږي، دلته په سرحداتو باندې دغسې مشکلات پیښیږي زمونږ ملي تجارانو ته. او زمونږ تاسو پوهیږئ چې بیا قندهار دغه جنوبي غرب حوزه د میوو د تولید د پلوه ډیره مشهوره ده. موږ په حدود تقریبا 2,80,000 تنه پورې موږ انګور لرو دلته، او همدغسې موږ 1,90,000 تنه انار تولید لرو. نو بدبختانه که چیرې دا په هر کال دغسې په دغه مهین وخت کې دا سرحدات زموږ د میوو او زموږ د تجارانو په مخ باندې تړل کیږي، نو د دې نه څوک متضرر کیږي؟ زموږ خوار غریب بزګر متضرر کیږي. حتی د دواړو وطنونو عوام، غریب خلک چې په دغه بزنس او کاروبار کې شامل دي، دا ځان له نه چې زه وایم چې د افغانستان خلک د دې نه زیات متضرر کیږي، دینه د پاکستان خلک هم متضرر کیږي. نو زما هیله او هیله او ارزو دا ده چې زوایم سیاست جداوي او تجارت باید جداوي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د صادرات او واردات په برخه کې رحماني صاحب د ځینو تړونونو خبره وکړه، ولې طرفونه هر ځل دغه معاهدې ماتوي؟
بالکل، که رحماني صاحب چې اشاره وکړله، که هر څومره وڅېړو دغه سیاسي مسایل دي. بدبختانه باید وایم چې زمونږ دغه کاروبار، زمونږ تجارت، دا د سیاست ښکار شوی دی. هر وخت کې په دغسې حساس تو شیبو کې بیا دغه هغه عروج ته رسیږي او حتی ډیر زیان اړوي زمونږ ملي تجارانو ته، د دواړو خواو، که هلته دي که دلته دي. بیا زه یو ځل دا ټینګار کوم چې دا باید سره جدا وي، سیاست او تجارت.
که زه بیرته مخکنۍ پوښتنې ته راشم، که له هاخوا پر وارداتو بندیز ولګول سي، دا به کومه ګټه وکړي؟
دا مجبوریتونه دي. که همداسې دغسې کیږي، مقابل لوری باید هم عکس العمل وښایي، ځکه چې د پاکستان د پاره هم دلته د افغانستان ډېر لوی مارکیټ دی، د هغې د تازه میوو د پاره، که د هغې امونو سیزن شروع دی، که د هغې کیلې دي، که د هغې مالټې او کینو دی، همدارنګه نورې میوې دي. افغانستان تقریبا 15 میلیونه نفوس دی، د هغې دپاره ښه مارکیټ دی. نو یو ورځ نه یو ورځ که موږ یو کال ونوکو بل کال ونوکو، افغانستان حکومت هم مجبوره دی چې دغسې مقابل عکس العمل وښي او د هغې په میوو باندې په همدغسې اساس وخت کې هم بندیز ولګوي، یا په هغې باندې تعرفې جګې کړي، لکه تیر کال چې زمون پانا روز مون په میوه باندې تازه میوه باندې د ایتارو په څو چلتو چند دکله درې چند دکله نو دا به مجبوریتونه دي زویم چې دغه حالات تلا نشي چې دی یو بل نه مونږه بدلو اخلو یا متقابل دغه سي عکس العمل
او جناب عبد الاحد پاکستان سره د سوداګری ستونزو په خاص ډول صادرات په برخه کې د سوداګری خونی کومې هڅې کړې تر اوسه
سوداګری خونی خپل دروازه پر خپل حلې ځلې کړې دي کڅوم در مرکز پر وی کړه د دې ځای پر دې داوسنی تقریبا لس ورځې مخکې مزخپل په کابل ته تللی و چې حالت مې د امریکا د سفارت سره مهم په دې حق له راته ونیول ویډیو کانفرنس پور سره وکړي او دغه سخم آباد وزیر خارجه سره مهم په دې حق له ویندل دا غته مونږ د خپل پیغامونو ورپری شو چې دا غته دغه هڅو نتیجه و چې د لارې خلاص وسول د پاکستان د صادرات پر مخ باندې خو نیمګړې دا چې نیمګړې په خلاص وسول موږ وسپر دا باندې خپل یالي ځلی کوو چې باید پوره خلاص شي ځکه چې زما او د پاکستان درمنځ ما صادرات واردات واره د زما د دوړ ملکو په ګټه دي که د پاکستان تاجر دی هم دغه ته محتاج دی که د افغانستان تاجر دی هم دغه ته محتاج دی دغه لا د نن سنه ده د تقریبا د سلو صدا لار چې د زمور د لپاره د ترانزیت لار دی یا زمور صادرات د پاکستان سره ستا یا واردات موږ د پاکستان سره خپل تجارت لرو راځو او زمور سره نږدې ترین مارکیټ پاکستان دی نو په دې کې چې چیرې موږ په خپل یو غلطه پالیسی اختیار کو دا به موږ د افغانانو لپاره ډیره سخته د ضرر خبرې او بهرحال موږ په خپل د خپل حکومت سره موږ دا ګیله کوو چې موږ د خپل مسایلو سره خلاص نه یو نو د ملت او مسایلو ته موږ کوم لاسرسی نه دی کړی
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ خونې کوم ګټ پلاوی شته خو مشخصا پاکستان طرف په دې باره کې څه وایي تاسو دغه غوښتنو اندیشنو ته څه جواب لري
هغه پرون هم د هغو سره زموږ دغه رابطه ونیول سوله چې پرون هم په اسلام آباد کې په دې حق له مجلس سوی دي چې د ترانزیت لار خلاص شي خو بدبختانه چې هغه اجازه ور نه کړه چې وایي د دوه ورځې بعد دوه یا درې ورځې بعد بیا پر دې باندې مجلس کېږي نو چې څه جواب ورکړي خو د ګډ خون خپل علیزلې د پاکستان او افغانستان ګډ او تا کوم خپل علیزلې کوي دا سینه تجاران هر په هر شوبه کې هغه په خپل علیزلو باندې بوخت
ویل کېږي چې لا هم د کراچي بندر د افغان سوداګر پر مخ تړلې دي تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه او یوازې پاکستان ته صادرات کیږي د څومره جدي ستونزه ده سوداګرو لپاره
د سوداګرو لپاره بالکل دا ډیر لو ستونزه ده ځکه چې زموږ د کراچي لارې کده هندستان د واګل بندر دی دا دواړه زموږ پر مخ باندې بندي د افغانستان یوازنې لار زموږ د اروپایي مملکو ته نور دنیا ته زموږ د پاکستان لار یوهه لار ده چې هغه زموږ د افغانستان صادرات جین صادریږي دا د شبهار لار د خوست د جوړ سوی ده په دې باندې موږ هم د مالونو صادرات مو کړی دي خو هغه د دنیاوالو د بنجزو لاندې ده دا پرون هم مکتوب راغلی دی چې د مستثنا نه ده د بنجزو څخه مستثنا نه ده نو زه چې د خارجي سمالونو پر شبهار باندې کې راوغواړم که صادرات وکم که واردات وکم زه خپل پیسې نه سم راغوښتم نه زه د دې ځای یو ټیټي یو مملکت ته کولی شم نو زما خو زه خو په دنیا کې ټولې دنیا پر ما باندې قیدات لګولې دي که زما حالات ته دنیاوال وګوري یا خارجان وګوري باید دا د مرتشابار او بندراباس دواړه مستثنا کی ځکه چې زه د خارجي سمالونو پر دغه لار راغلم دا چې یوازې یو لارې مرسته د کراچی را پرېښه ده نو دا خو چې مشترم سایګان بیا چار څه کوي هغه زما د مملکت پالیسی هم پر دغه ستر کار باندې روانه ده چې موږ خپل د ځان لپاره خپل لارې نسخ خلاصولی
د چابهار بندر به د کراچی بندر یا د پاکستان پر ځای د افغانستان د صادراتو په برخه کې یو بدیله لار وي دا د سوداګرو غوښتنه وه یوازې دغه بندیزونه دي چې تاسو اشاره ورته وکړه
بالکل دا خو یوازې دا بندیزونه دي او بل صادرات ټول دنیا ته چې کېږي زموږ د پاره د هندستان د واګلار د وچلار و او شبار چې دی د اوبولار د زموږ میوه ته وچ میوه چې کوم وخت ورسېږي دا تقریبا څلور میاشتې په دې کې د موشر یا د نمی او اثرات یې دا چې موږ په دې کې د دې صادرات د سمندر د لارې وکړو دا زموږ مالونه خپل رنګ او روغان د خپل کیفیت ته لاس ورکوي نو موږ بیا الته په مارکیټ کې چې په کم قیمت باندې موږ د مالونو راجوس په خپل الته بیا په فروشي نو سره سوالې په صحیح نویات خو هغه صحیح کوالټي هغه زغه سټانډر باندې موږ مالونو نو سره سوالې ځکه چې دا سمندر دی دریاب دی نم لري.
ډېر مننه رحماني صاحب. د چابهار بندر ولې د پاکستان پر ځای د افغانستان د صادرات په برخه کې یو بدیل لار نه سو او دا غته شه ډک نه کړ؟
اول خو د چابهار په بندر کې باید خبرو کوچ دا یو ګډه پروژه و د هند او د ایران د دولت. هند اسیا میانه ته لار غوښتل او دا بندر باندې سرمایه گذاری وسوله بندر جوړ سو، لیکن بدبختانه چې هغه رقم چې باید هم بندر فعالسی وای او تر یو حده پورې موږ خپله ګټه ځنې اخیستې وای هغه سیمې وانخیستلی سی، او دغه هم د دلایل خپله پر ایران باندې د امریکا د خاص څخه اقتصادي امریکا او د نړیوال ټولنې خوا ته اقتصادي پابندۍ دي چې د هغو په وجه سره که چیرې موږ پر هغه لارې صادرات کوو هیڅ یو بانک حاضر نه دی چې د هغه خوا څخه چې ما کوم مال صادر کړی دی هغه د هغه پیسې ردي د لارې هغه ترانسکشن ترسره شي. دغه هم عمده مشکل دی. کله چې کچیر دا مشکل راپکیږي بیا سیدی هغه متبادل لار جوړېدلای شي. د دې ترڅنګ په تیرو سلورو پنځو یا بووی په تیرو شلو کلو کې دولت په وارو وارو دا کوشش خبره کړی ده چې موږ د پاکستان د ترانزیټي لارې بدیل پیدا کړو. پر بدیل باندې په تیرو دوو کلو کې د لاجوار د لارې خبره وشوه. د لاجوار د لارې د ګرجستان د لارې زمرمالونه ترکیه ته لاړله. هغه اول چې هغه انویګریشن چې وي افتتاحي غونډه چې وه چې مالونه تللي دي دغه راورسته هغه په ټاپه ولاړه ده. دغه رقم بله لاره چې وه چې چین کوشش وکړي د روډن بیل پروجکټ پر اساس باندې چې د چین څخه ریلګاډي راځي در حیرتان پورې. هغه وخت کې د خپل د ازبکستان رئیس جمهور صاحب پخوانی رئیس جمهور صاحب کریم مفهوم ژوندی و ریلګاډي راغلې. ریلګاډي د دې خوا څخه چې بیرته مال پورته کې د ازبکستان حکومت یې اجازه ورنه پورې مالونه پراته وو چې هغه باید چین ته تللي وای هغه بلانده. نورې متبادل لارې خلکو پیدا کړلې در قزاقستان پورې بیا دغه لارې څخه دا مالونه وچین ته صادر. دلته موږ پر وچې ګرځېدلې ده او موږ یوازنۍ لاره چې هم شرقي بعید ته موږ ته نږدې ده هم اسیا میډل ایسټ یا شرقي میانه ته راته نږدې ده دغه رقم که اروپا سوله یا شمالي امریکا سوله هغه ته د پاکستان لاره ده او هغه لارې دپاره باید هڅې وسي چې دغه مشکلات را پسې. تر مخه رئیس صاحب یو اشاره وکړله د سیاست او د تجارت لیروالی. د سیاست او تجارت لیروالی په اوسني عصر کې داسې څه دي چې دا دواړه سره تړلي دي. هیڅ وخت دا موږ نسو کولای چې ووایو چې د موږ به زموږ تجارت به د سیاسي لوبو ښکار کیږي نه، ځکه دغه تجارت دی او دغه مالي امکانات او د یو مملکت اقتصاد راپورته کېدل دي چې هغه خود به خود د یو مملکت اقتصاد راپورته کېدل دغه د سیاست تقویه ده. نو پر دغه اساس باندې دلته اول باید هغه سیاسي مشکلات چې د دواړو ملکونو ترمنځ دي د هغو د حل فصل لپاره کار وسي، یا د هغو د حل فصل لپاره کار وسي، یا که موږ راتلونکي معاهده د پاکستان سره د ترانزیټي معاهده امضا کیږي هغه د نړیوالو تجارتي آی سی سی د ډبلیو ټو او په سرپرستی کې یا د هغو په منځګړیتوب باندې دا معاهده امضا سي او ډبلیو ټو او غړي موږ افغانستان هم دي پاکستان به هم وي په هغه اساس باندې موږ که یو معاهده را دي سره امضا کوو او هغه نړیوال نورمونه مو ګرد مراعت کړي وي او د دې تر څنګ مو خپلې ګټې هم ساتلي وي. مهمه دا نه ده چې موږ چې همیشه دا رقم څو چې د بل ګټې وساتلی اوس که چیرې دغه قرارداد تر یو حده پورې چې په 2010 کال کې امضا سوی دی پسې دقیقه توګه مطالعه سي شاید موږ دغه خپلې ګټې نه ساتلي لکه مقابل طرف چې ساتلي دي. دغو دلایل دغو لاجیک او بل دغو خپل لابي په خاصه توګه د امریکا د حکومت سره هغه در موږ کوي ده موږ په هغه توګه باید ونه کړی سوی. د دې تر څنګ د وزارت تجارت په چوکاټ کې موږ د نړیوال تجارت یو بخش لرو. د نړیوال تجارت بخش په دې سره کې درست پر کم فعالیت کړی دی چې کړي خپل د پاکستان د وزارت تجارت سره هغه خپل سوال برانګیز دی، ځکه په هغه کې چې کوم سړی ناسي هغه د دې ظرفیت نه لري چې هغه د افغانستان د تاجر د حق څخه د پاکستان د حکومت سره د دفاع وکړي سي. ځکه دغه مسایل اول په کښته سره باندې خبرې کیږي، مسایل سړل کیږي، د هغه وروسته بیا مشران ته خبره رسیږي. بل مسؤلیت چې راګرځي هغه خپل اقتصادي شورا ته، عالي اقتصادي شورا ته راګرځي. عالي اقتصادي شورا په دې سکه ډېر بیغمه ناسته ده،
یعنی هغه د دې پر ځای چې د افغانستان د اکسپورت لپاره زمینه مساعده کی د دې پر دې چې کار کی چې څنګه په افغانستان کې اقتصادي وده هغه وخت راوستل کیږي چې دلته چې کوم پروډکټونه تولیدیږي موږ چې کوم تولیدات لرو زه به دغه ته نړیوال مارکیټ پیدا کړم نوي تولیدات باید اوس موږ پرېږدو چې اوس موږ د هغو لپاره مارکیټ پیدا کړو راته دغه اوسنی تولید چې ته په مملکت کې لرې یو زراعتي مملکت یې د دغه دپاره ته مارکیټ پیدا کړه صحیح د پاکستان ما سره دا مشکل لري ته د پاکستان سره سیاسي موضوع نهسی راولی راولاړ سه ما ته بل مارکیټ پیدا کړه تا ما ته چیرې زمینه ساسي کړې
حاجي صاحب عبدالحد تاسې د افغانستان د صادراتو د ستونزې د حل په برخه کې کوم وړاندیزونه لري
باید افغانستان حکومت د پاکستان حکومت سره د پاکستان سره د صادراتو په حق له هم خپل یو مائده وکړي او د تجارتي راکړې ورکړې په دغه کې ساري قانوني طریقې سره د خپل کاروبار سره وکړي مائده ورسره وسی او پاتې شو د ترانزیټي لارو په حق له فوران پدې کې اقدام وکړي ځکه چې زموږ مالونه د دغه لارې بغیر موږ هیڅ امکان نه لري چې د افغانستان صادرات یوازې د شبهر د لارې وسی او که دغه لار پر موږ باندې بند سي دا زموږ لپاره لوی زیان دی او بل مې د خپل حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د تجارانو ژغ دی واوري موږ ان شاء الله د شنبه په ورځ بیا کابل ته ځو خپل ایحات چې د څلور نفر مو د اوتاک تجارت سره مقرره کړی دی څلور نفر مو د خپل وچ میوې د اتحادیې سره مقرره کړی دی دا ان شاء الله کابل ته ځي د وزارت تجارت او د وزارت خارجه سره بیا د لیدلو لپاره کوشش کوو چې د خپل اواز موږ د خپل درې ځای پورې ورسوو
سیدی صاحب د ورسی پښتنې په توګه سوداګر او بغلرونکي د سړو خونو نشټوالی د تازه میوې په برخه کې د یوې جدي ستونزې په توګه یادوي دوی وایي که سړي خونې ولرو کېدلی سي د ګاونډیو هیوادونو د لارو د تړل کېدو په صورت کې دغه میوې تر ډېره وخته وساتل سي په دغه برخه کې ستاسې ریاست تر کومه کچه هڅې کړي
زیات دلته زموږ نه غوښتنه چې کېږي هغه د سخت خانو کېږي یا د کولسټورونو کېږي زه وایم ځان له کولسټورونه هم د دې حل لاره نه ده افغانستان داسې یو هیواد دی چې منګه که کولسټور نه باس کوو دلته به انرژي ته مخه راګرځي باید موږ انرژي ولرو برق ولرو ځکه چې کولسټور بغیر د تغنه نه کیږي دلته نورې لارې چارې شته لکه د پروسس دي اوس هم خوشبختانه باید ووایم زمونږ د 8000 میلیون افغانیو په ارزښت باندې کومه طرحه چې ریاست جمهوریت ته وړاندې کړې وه د زراعتي محصولاتو د مدیریت په نامه باندې پروژه ده نو هغه عجل منظور شوی ده انشاءالله موږ په هغې باندې کار کوو ما صرف د قندهار دپاره 1500 نه زیات ساختمانونه اخیستي دي دا په دې معنا دي چې په دې کې موږ صفر انرژي ساختمانونه دي چې دې کې د فیازو دپاره د کچالانو دپاره د انارو دپاره او همدارنګه د کشمشو یانه د انګورو د وچولو دپاره کشمشخانې دي دا د کی انرژي نه استعمالیږي دا د ساختمانونو چې مونږ کولای شو چې یو میش یا دوه میشتو پورې مونږ خپل محصولات چې دی په هغه وساتو د ځای کې دوه څخه مخه ونیسي زمونږ بزګر ته څو پورې چې مارکیټ پیدا کوي یو دوه میشت د خپل محصولات وساتي دا ډیر ارزانه ساختمانونه دي هر بزګر کولای شي مونږ په نمونوي شکل باندې دغه نه ولسوالو کې وس دغه کار لاندې مونږ دغه جوړو او مخکې په دې باندې مونږ کار کړی دی خوشبختانه باید وسوایم چې دغه برخه ته چې د دولت اوس متوجه شوی دی خصوصا د کرنې وزارت چې موږ څنګه کولای شو چې خپل محصولات چې دی هغه ته د کور دننه مارکیټ پیدا کړو او هغه د ضایعاتو څخه مخه ونیسو مخکې موږ ویلې موږ باید زیاته په خارجي مارکیټونو باندې تکیه ونکړو ځکه چې موږ په داسې یو جغرافیه کې موقعیت لرو چې زموږ همسایګان دي او کته دلته ډېر زیات رقابتونه موجود دي د مختلف که یو سره موږ جوړ شو هغه نور دونه جوړي نو اکثر زمونږ تجارت چې دی یا زمونږ زراعتي محصولات چې دي زیاته برخه زمونږ د ملي تجارانو تجارت ګرځي او زمونږ ملي عواید د دینه لاسته راځي دغه د دغه سیاستونو ښکار شوي دي زه وایم چې په خپلو محصولاتو په کور دننه باید مارکیټ پیدا کړو موږ د خپلو محصولاتو څخه استفاده باید وکړو دغه وچ کړو دغه پروسس کړو لکه یو زه مثال وایم دلته کنډا فروټ ده یا د کشمشو د پروسس فابریکا ده یا مثلا سور انار فابریکا ده دا جوس تولیدوي یا نوید بهار د کابل کې همدغه زمونږ انار هغه دریمه درجه انار چې دی هغه اخلي دلته په باغونو کې واغې نه جوس جوړوي
غم زهیر انسان خجل تر هر از یادش ون غم زهیر انسان خجل تر هر